عایدات کومه مالی سپورت چې د دې سره ملګری دی هغه په یو کال کې د 23,000 امریکایي ډالرو څخه زیات دی. د دې هیواد چې دی درنو زده کوونکو په ډیر کم وخت کې زیاته او په چټکه ډول سره یې پرمختګ کړی دی چې د دې له مهمو نښو له جملو څخه چې د څنګه دا پرمختګ وکړي یوازنۍ لامل یې کرنیز حالت کې بدلون راوستل و او کرنیزو او مالداری چارو کې پرمختګ و چې په هغه حالت کې دغه هیواد چې و په 1950 کال کې په سلو کې کابو 45% خلک چې و په کرنې باندې بوخت و او دوی د کرنې لارې چارې مخې ته وړلې، یعنې کرنیزې حاصلخیزې ځمکې درلودلې چې د هغو په خړوبولو به کولو کې او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې دوی د خپل ورځني اړتیاوې پوره کول. خو په دا وروستیو وختونو کې کله چې سیستم بدل سو دوی اقتصاد پاور تیارغلنه نو په دغه وختونو کې د استرالیا هیواد د کرنې برخه چې د په سلو کې 3% یې بیا کرنیزو حاصلاتو ونیول. په دغه برخه کې درنو زده کوونکو د دې هیواد د فعالو نفوسو پاتې برخه چې دي په سلو کې 14 کسان چې دي د صنعت په برخه کې کار سرته رسوي او په سلو کې 1 کسان چې دي په خدماتو کې کار سرته رسوي او د خپل هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې همکاري او مرسته کوي. خوږه ګلالیز د کونکو استرالیا هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه دی چې د کرنې او د ځمکې د اوبو د کمښت سره سره بیا هم استرالیا هیواد وکولای سپای چې د کرنیزو غذایي توکو له مخې څخه خپل ځان بیسا هیوادونو له جملو څخه شمار کې او د لږو وګړو او ډول ډول اقلیمي سیمو لرونکو له جملو څخه وشمارل سي، ځکه دوی لږ وګړي درلودل خو ډول ډول اقلیمي سیمې درلودلې چې د دې هیواد په ځان بسیا سره کې مرسته وکړه تر څو دوی وکولی شي خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړي او د نړۍ یو له شتمنو هیوادونو له جملو څخه وشمېرل شي. په دې هیواد کې درنو زده کوونکو د غنمو کرنه د استرالیا هیواد په سلو کې 6 کروندې ځانته لري چې اختصاصا د بیلی سی وی دی چې د قشت سیمه یې په ویکتوریا او د دې تر څنګ د ویکتوریا د سوتی چې د ویکتوریا او هم چنان د دې تر څنګ د نیو ساوتی ویلیس کې د ختیځو لوړو غرونو د لویدیځ جلګې کې هم چنان د استرالیا مالداري برخې سته چې د کرنې لپاره غوره حاصلخیزې ځمکې دي چې د استرالیا د اقتصاد او هم چنان د هغوی د اقتصاد د بنسټ په شیدورو کې پر همکاري کړې ده چې د اقتصاد بنسټ یې په مالداري توګه سره تکیه کړې ده او دوی دغه خپلې ورځنیزې اړتیاوې په دې توګه سره مخی تاوري. د دې ترڅنګ درنو ګلالیز د کوونکو همدارنګه د زیتونو انګورو او مدیدی ترانهي اقلیم په ساحو کې له جنوب لویدي څخه او ختیځ جنوب ختیځو برخو کې بیا د متدلو برخو کرنیز محصولات چې عبارت دي چې په دغو سیمو کې موږ تاسو په استرالیا لوی وچ کې موندل سو هغه په خپل جوار دي، شفتالو دي، منی دي او نافتي چې د تسمانیې د چاپولو جنوب ختیځو سواحلو څخه لاسته راځي. ترنوز د کونکو استرالیا چې د یو له هغو لوی وچو له جملو څخه البته لوی وچې یادونه موږ نه سورته کولی، خو ځینې کسان دغه وچې ته د لوی وچې نوم ورکړی دی چې په تیر لوست کې موږ تاسو د دې موضوع باندې بحث وکړي. مخکې چې و دغه د اسیا او استرالیا ترمنځ کوم راتګ او برتګ چې کېدی هغه د پلونو په واسطه سره کېدی، یعنی په هغه وخت کې کنګل سیمې موجودې وې چې په هغه وخت کې کوم کسان دي تیر سوي کابوت سلویش، یعنی د کابوت سو کاله چې و دغه تاګ را تاګ شو په دې ډول سر سره، خو ورسته د هغه څخه بیا چې د لمر حرارت درجه زیاته سو نو په هغه وختونو کې نو بیا دغه تاګ را تاګ کم سو، ځکه چې کنګل سوي سیمې چې بیا هغه ټول په مخ پر ولیکې دوه باندې پیسې ولې او استرالیا یې چارچاپېره د اوبو په واسطه سره وپوشل چې بیا په دې ته تاګ را تاګ سخت و. نو موږ ویلای شو چې استرالیا بیا په هغه وخت کې د یو ټاپو بڼه غوره کړل چې اوس د یو له لویو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو وایو چې استرالیا په نړۍ کې د وړیو د تولید کوونکو او صادراتو د لوی هوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی د دې دغه د وړیو کوم محصولات چې جاپان، آلمان، فرانسې ته صادریږي او همدارنګه استرالیا د غوښو مهم صادرونکو هوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د غوښو صادرات یې امریکا متحده ایالاتو، جاپان، انګلستان او کاناډا هوادونو ته ترسره کیږي، چې په دې برخه کې دی خورا پیشرفت کړی دی او خورا د دې برخې لارې څخه پرمختګ کړی دی چې دی په خپل اقتصاد حالت ته پرمختیا ورکړی ده. د د دې ترڅنګ که د ارمنو وګړي زده کوونکو د استرالیا بله برخه چې ده هغه په خپله کان دی چې د دې هېواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستره رول لوبولی دی چې د صادراتو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. همداراز دغه هېواد د نړۍ د غنمو د صادرونکو هېوادونو له جملو څخه شمېرل سوی دی چې د غنمو محصولات په دې هېواد کې د روسیې، چین، جاپان او منځني ختیځ هېوادونو ته صادرېږي. او دغه چې دی دغه غنم چې دی په دې برخه کې ستر اقتصادي ارزښت لري، یعنی ستر رول چې دی هغه د غنمو برخې نیولې دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د استرالیا د اقتصاد پیاوړتیا په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د استرالیا د قانون او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. ګلالۍ زده کوونکو، همیش دا په یاد ساتي چې استرالیا یو له هغو هېوادونو له جملو څخه ده کوم چې په عصري بڼه باندې ژوند پکښې کېږي او یو له عصري هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې استرالیا د کاني توکو یو غوره تولید کوونکو او صادرونکو هېوادونو له جملو څخه شمېرل سوې ده. په 1850 میلادي کال کې درنو زده کوونکو، په استرالیا کې د سرو زرو کانونه کشف شول، چې په دغه وخت کې کله چې اروپایان او انګلیسان په دې باندې خبر شول، نو دوی د دې پاملرنه دغه د سرو زرو کانونو خپل ځان ته جذب کړل او زیات شمېر کسانو کوشش کوي تر څو د انګلیسان او اروپا څخه ووځي او استرالیا هېواد ته مهاجرت وکړي او هلته میشتي. نو دغه هېواد په نړۍ کې د اوسپنې د تولیداتو دویم هېواد له جملې څخه شمېرل کېږي، یعنې په نړۍ کې دوه مقام لرونکي هېواد د استرالیا هېواد دی کوم چې زیات شمېر د اوسپنې کانونه تولیدوي، چې د بوسی چې د المونیم تولیداتو لپاره ورڅخه ګټ اخیستل کیږي. همچنان ډیر لوی تولید کوونکي چې دی هغه نور کانی توکي هم دي چې د استرالیا کې استل کیږي یا هم په استرالیا کې استراج کیږي. هغه له جملو څخه یو په خپل درنوز د کوونکو د دې سره زر دی، نیکل دی، مس دی، صرف دی او یورینیم څخه یورینیم دی چې دا د استرالیا له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او همچنان دغه یورینیم لومړنۍ غټه زیرمه چې ده د امریکا په متحده ایالاتو کې ده، وروسته د امریکا متحده ایالاتو څخه یورینیم په استرالیا لویه وچه کې په استرالیا کې پیدا کیږي، هم د استرالیا په ټاپو کې پیدا کیږي، چې د استرالیا د نیپتو ډیره مهمه سیمه بیا ده د باس په ابنا ده چې د تسمانیه د ټاپو د ویکټوریا په منځ کې موقعیت لري. او دا هېواد د خپل یوې NFT اړتیاوې د پوره کولی شي، چې په همدې سیمه کې د طبیعي ګازاتو تولیدات هم سرته رسول کېږي. د دې ترڅنګ که درمنو وګلالۍ زده کوونکو، د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته استرالیا هېواد کې نور تغییر او تبدیلات راغلل، چې په 1950 میلادي کال کې استرالیا چې کله 1950 میلادي کال تیر شو، د دغه څخه وروسته استرالیا صنایعات زیات پرمختګ وکړل، نورې هم پیشرفت وکړل، چې په 1990 میلادي کال کې د دې هېواد په کورني تولیداتو کې د صنایعو په برخه کې په 24% ورسېدل. مخکې چې 15 و، وروسته د هغه څخه په 24% ورسېدل، چې د دې هېواد لرغوني صنایع چې وه په خپله په حیواني یا هم مالداري محصولاتو باندې ولاړه وه، چې د دې بنسټ یې جوړ کړی و. خو په اوسني حالاتو کې استرالیا د استهلاکي مالونو په صنایعو او په درنو صنایعو کې چټکه وده په موندلې ده، لا یې هم پیشرفت کړی دي او نورې هم دا تولیدات زیات شوي دي. د بېلګې په توګه سره موږ او تاسو که ښه مثال ورکړو، چې په دې وروستیو دېرشو کلونو کې کله چې دا څېړنې سرته ورسول شولې، نو په دغه وروستیو دېرشو کلونو کې د دې هېواد د فولادو تولیدات 6-5 برابره زیات شوي وه. او تقریبا اوس خو نو تقریبا 50 کاله تیر شوي دي، چې په دغه وخت کې د دوی هغه مخکې چې دوی کوم د پولادو کوم تولیدات درلودل صادرول، چې هغه 50 شپږ برابره زیات شوي وه. د اوسپنې او پولادو صنایع هم پکې په زیات په نیو ساوت ویلیز کې ځای پر ځای شوي وي، او د پولادو د ودانیو له صنایعو او کاغذ جوړولو پرته هم نور صنایع او کاغذي توکي و کیمیاوي توکي او نور ټوکران څخه عبارت به شي په استرالیا کې سرته رسول کېدل. او همچنان درنو زده کوونکو، د استرالیا واردات زیاتره ماشین آلات چې دي، ترانسپورټي وسایل دي، کمپیوټر، مخابراتي وسایل دي، د دفترونو سامان آلات دي، د خاورو، تیلو او پټرولو محصولات دي، چې 8 میلیارد ډالرو په ارزښت سره په 2000 میلادي کال کې تقریبا 25 کاله مخکې د اروپا د اتحادیې او د امریکا د متحده ایالاتو، جاپان او نورو آسیایي هېوادونو څخه وارد شول، چې دا مهم ارزښت درلودي. همچنان درنو که در منزده کونکو دلوست بری برخه که مج او تاسو دا استرالیا دا محصولاتی جغرافی اروان بحث لرو چی بری برخه که با مج او تاسو استرالیا محصولاتی جغرافی او بیشنو. حجا که در منزده کونکو دا استرالیا محصولاتی جغرافی با پلند و سرز تاسو تشریک رو من پدی، په استرالیا کې د ریل لمرنی کرشې چې دي، یعنی د حمل و نقل چې دي، په هغه کې په استرالیا کې په عمومي ډول سره د اوبو له لارې څخه سرته رسول کیږي، چې لمرنی کرشه چې ده په دې وخت کې دغه کوم د ریل کرشې چې جوړې شوي دي هغه په 1845 کال کې د ملبرون او پرات ملبرون ترمنځ ایسته شوي دي، چې د اوسپنې دا لارې په سویل کې له لویدیځ لور ته غځېدلي دي او د ادلید څخه د تېرېدو وروسته د پرات بندرونه او استرالیا په سویل کې لویدیځ کې پای ته رسېدلي دي، چې په دې لارې څخه د استرالیا ډېر سندونه هم د هغو د چټک بهیر له امله څخه د اوبو د کورنیو لارو لپاره ګټه نه اخیستل کیږي، خو د استرالیا په سویل کې له جهیلونو څخه بیا تر یو حده پورې له سندونو څخه د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کیږي. او د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، استرالیا د بیړیو چلولو 250 بندرونه لري، چې د هغې له جملې څخه یې سډنی، بلرور، نیوکلیس، ادلیان، بریسبان، هوبرات او نور د یادولو وړ دي، چې د استرالیا بندر د اوبو له لارې څخه نه یوازې د توکو وړلو او راوړلو لپاره په نړۍ کې اهمیت لري، بلکې د استرالیا په دننه کې حمل او نقل هم په بیلابیلو ایالاتو کې سرته رسول کیږي. نور نو د رڼا او خوږو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوستې دي پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوسې واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د لپه مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله و احترامات مقبول کی قدر من او گللی سکون کو یو زلمه هم تاسو ټول ته د زړه کوم نشر غلاس پایما د لسم ټولګي جغرافي مضمون لسم لوسته. خیله ته تاسو ټول قدر من او گللی سکون کی پراتر او جوړ صحت مند او سړي او د تیر ورځې لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره زده کړی اوسېږي. قدر من او گللی سکون کو زمر تاسو د نن ورځې د لسم لوست موضوع د امو حوزه ده، همچنان د دې تر څنګ د کابل حوزه ده، د کابل سیند دی، د هلمند او د سیستان د اوبو اخیستنې سمو په حق لري، چې نن ورځ به موږ تاسو د دوو سیمو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول که ترمنځ زده کوونکي د لوستر پای پر راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست صفحه په کتاب کې له اووه اتیایمې نه پیل بیا تر اته نوېمې صفحې پورې. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې نوی لوست چې دی په خپله لومړنۍ موضوع یې د امو د حوزې په هکله ده. نن ورځ به موږ تاسو د امو د حوزې په هکله معلومات لاسته راوړو. که چیرې ستاسو یاد وي درنو زده کوونکو، تېره ورځ په نهم لوست کې موږ تاسو دا ولوستله چې افغانستان د سیندونو او اوبو لګولو حوزو له لحاظ څخه پر 5 حوزو باندې ویشل شوې، چې د هغو له جملو څخه یوه هم د امو حوزه وه، دویم هم د هریرود حوزه وه، د سند او د کابل حوزه وو، د دې تر څنګ د سیستان او هلمند حوزه وو، او یو شمیر نور سندونه او تړلې حوزې پکې موجود وي چې موږ تاسو تیر ورځ په لوست کې ولوسته. نن ورځ لومړی موږ تاسو د امو د حوزې په حق معلومات لسته راوړو، چې امو حوزه چیرته موقعیت لري او څنګه یو حوزه له جبرو څخه شمیرل کیږي او څنګه ظرفیت لري. قدر منو ګلالۍ زده کوونکو، د امو حوزه زموږ د ګران هیواد په افغانستان کې هغه سندونه په دې حوزه کې شامل دي چې د هندوکش د لړۍ څخه، چې د شمال او شمالي ختیځو زړونو څخه یې منبع هم سرچینه اخیستې ده، یو شمیر د امو له سیند سره یو ځای کیږي او نور شمیر یې د هندوکش د شمال لمنو او شګلو دښتو ته ننوځي، چې دغو سیندونو په وسیله سره ډېرې لږې ځمکې خړوبیږي او کرنیز حاصلات د ځمکو څخه لاسته راوړل کیږي، چې دغه حوزه د برېښنا د تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. خو د برېښنا تولید یې په لنډ لږ دی، په زیاته کچه سره نه دی، خو بیا هم د برېښنا د تولید ډېر لوړ ظرفیت لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه په دې امو حوزه کې بندرونه هم جوړ شوي دي. ویلې سو درنه زده کوونکو چې امو حوزه په خپل د امو کوم سین چې دی، یا هم د امو کومه حوزه چې د زین سیندونو باندې ویشل شوی دی، چې د امو سیند د افغانستان د شمال یو لوی سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې تاریخي نوم لري، ځکه دغه تاریخي نوم چې دی د لرغونی مدنیت زاړه بختی یا هم اوسنی بلخ مدینتونو له جملو څخه دی، چې د همدې غاړو باندې په هغه وخت کې د لرغونی مدنیت خلک تیر شوي دي، او دغه لرغونو یونانیانو د امو د اکسوس او د عربو د جیهون په نامه سره یاد کړی دي. یعنی دغه سیند چې دی لومړی کسانو لرغونو یونانیانو چې وو په خپل د امو د اکسوس په نامه سره یاد کړی وو، خو د عربو کسانو چې وو هغوی په خپل د جیهون په نامه سره یاد کړی وو چې مختلف نمونه ورته ورکړي وو. نو موږ ویلی سو چې د امو سیند د منبع چې د هغه په خپل د پامیر او واهان د کنګلونو اوبه دي چې د دغو ځایو څخه دی سرچینه اخلي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د زرکول اوبه چې د کنګلونو د ویلې کېدو څخه سرچینه اخلي په 4025 متره لوړوالي لري، چې د امو څخه پیل کیږي، او د بل مرستیال چې دی د واخان سیند دی چې د وهجیر او د چکمکتین له کول څخه پیل کیږي، او د پنج کلا پناختیس کې د پامیر د سیند سره یو ځای کیږي، او د پنج سیند جوړوي چې په ای خانم کې د کوچکی له سیند سره یو ځای کیږي، او له هغه وروسته بیا د امو د سیند په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو موږ تاسو امو سیند وپیژندې، اوس هم د لوست په دې برخه کې د کوچکی سیند پیژنو چې کوچکی سیند څه ته ویل کیږي، او د دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. شاید تاسو د کوچکی د سیند د نامه سره آشنا سی وو اوسېږي، خو نن ورځ ولولو چې کوچکی سیند په کومه سیمه کې موقعیت لري. قدرمن زده کوونکو، کوچکی سیند په خپله د بدخشان یو ډیر مهم سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په بدخشان کې موقعیت لري. سرچینه یې په خپله له 3800 څخه تر 4000 مترو پورې لوړو لږ سر لرونکو درو کې ده. یعنی د دغو درو څخه د خپله سرچینه اخلي، او د ډیرو لږ کجلیچونو په وخلو سره له بدخشان څخه تیریږي، او په خواجه غار کې له امو سیند سره یو ځای کیږي. یعنی یو څه کژې وژې لاري لري چې د هغو کژو وژو لارو په وخلو سره دغه په خواجه غار کې له امو سیند سره یو ځای کیږي، او د ختیځ سرچینه یې د دوفرین جهیل دی چې د دوفرین جهیل موږ تاسو پیژندل وو چې جهیل هغه ولاړ اوبو ته ویل کېدل چې څلورو خواو ته وچو اوسېږي، او منځ کې اوبه اوسېږي چې په دغه جهیل کې بیا د دې اوبه چشکیږي سرچینه اخلي، او له هغه ځای څخه مخ پر لویدیځ باندې د دې اوبه بهیږي. چې د کوچکي سیند درې نور کوچني مرستیالان لري چې د هغو له جملو څخه یوې درجا دی، یمګان دی، او سرغالیان دی، چې دغه د مرستیالانو په نمونه سره یادیږي، او د اوبو د راټولونکو سویلي حوزه یې د ګران او میجان جوړی جوړوي چې د جرم د درې په واسطه د کوچکی له سیند سره یو ځای سعودي. دا هم درنو زده کوونکو هغه مهم ټکي دي چې باید موږ تاسو د کوچکی سیند په حق له په یاد وساتو. موږ ویلی شو چې د یونان د واکمنۍ پر مهال باندې د پنج او کوچکی د سیندونو د یو ځای کېدو په سیمه کې د ای خانم تاریخي ښارونه ډیر پرتمین ښارونه له جملو څخه چې ورو ورو د بیل بیلو یرغلګلو له عمل څخه پرتم للاسه څخه چې نن ورځ په کډوالو باندې بدل سوي دي، په دغو سیمو کې کرنه او سروي روزنه یو څه پراختیا موندلې ده، او په دې غسم کې کرنه او مالداري سره تر سوال کیږي. درنو ځکونکو بل برخه هم د کندوز سیند دی، چې کندوز سیند هم یو له مشهور سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه سیند د هیواد په شمال کې یو ځانګړی اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اقتصاد په برخه کې ستر ارزښت او اهمیت لري، ځکه چې د اوبو بخیرې د کوچکی په شان باندې ګړندې او تیز دي، او دغه سیند چې دی درنو ځکونکو د کرنې د خړوبول لپاره ډیر غوره سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د کندوز سیند ډیر مرستیالان لري. یو شمېر یې د مرستیالانو له جملو څخه د پلهمري یعنی اندراب، او د تلقانو او نهرین سیندونو له جملو څخه دي، چې موږ ویلی سو دغه سیند د اوبو بهیر یې د دې ترڅنګ که څه هم ډېر زیات ګړندی او تیز دي، دغه سیند په پراخو او اوارو درو کې بهیږي. د دغه سیند تر غاړو د کندوز او بغلان کرنیزې ځمکې په پراخه ساحه سره جوړ کړي دي، چې د کرنې لپاره ښه لارې چارې برابرې کړي دي، او کرنیزې ځمکې د خړوبولو لپاره غوره سرچینه بلل کیږي. همدارنګه قدرمن زده کوونکو زموږ د لوس راتلونکو برخه چې د کابل د حوزې په حق له نن ورځ موږ تاسو د کابل د حوزې په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې د کابل د حوزې د نامه سره موږ تاسو په زیاته کچه آشنایي نن ورځ به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ژو قدرمن زده کوونکو د کابل حوزه له هغو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د هغه له مرستیالانو سره د شمالي لوري څخه د هندوکش د غرونو لړۍ یې ایسار کړې ده، یا یې هم محاصره کړې ده، چې بندي کړي ده چې د علي شنګ او الینګار، کونړ، پنجشیر او غوربان سندونو سرچینې یې د 3900 او 3500 متره لوړوالي څخه دي، چې په لویدیځ کې د سرچینې ډېره لوړه برخه د ودانۍ دره ده چې د پغمان د غره په شمال لویدیځ کې موقعیت لري، او دغه همدغه د کابل سیند سرچینې چې کومې جوړې کړې دي د کابل د حوزې په سویلي برخه کې د لوګر سیند او د سپین غر د خوژو خوژوبانو سیمو په نامه سره یدیږي. خو د تورحم چې ختیځه ساحه یې جوړه کړې ده د دغې حوزې ټول مساحت یې 15,390 کیلومتره مربع دی، چې ټوله سیمه یې شنه او سمسوره ده، او کرنیز فعالیتونه په دې برخه کې په خورا پرمختګ کړی دی. د برېښنا تولیدات هم ډېر مهم ارزښت لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه کابل حوزې پراخوالی چې دی په هغه پراخه اندازه سره نو په دغه حوزه کې د نفوسو د ګڼ مشکدو لامل ګرځېدلی دی، ځکه د اوبو زمینه په پاکستان او ځکه کرنیز حاصلات هم پکښې کیږي. نو دلته په همدې خاطر سره په دې دلیل سره زیات شمېر کسان په دې سیمه کې ژوند کوي چې دغه حوزه د افغانستان د اوبو د حوزو 12/15 یې جوړې کړې، چې په افغانستان کې دننه د کابل سیند 360 کیلومتره اوږدوالی لري، چې تر هم ته نږدې د ګشتي په سیمه کې د هیواد پولو تیریږي. همدارنګه درنوسته کوونکو د کابل سیند چې دی دغه سیند سرچینه د پغمان د غره په لویدیځ کې د اونی غاش چې په خپل 3500 متره لوړوالي څخه دی. د کابل سیند د کورخ د غره له جنوبي لویدیځ څخه د لندر په تنکی ورځي او بیا بیا د چهاردهی شیرازی سیمې ته راځي، چې دغه سیند چې دی درنوزده کوونکو ستر اقتصادي ارزښت لري او د کابل یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د کابل ښار د ګزرګاه په سیمه کې یې لومړنی مرستیال د چمچمست په نامه سره یادیږي، او ورسره یو ځای کیږي چې وروسته بیا د کابل ښار له منځ څخه ختیز پر لور باندې د دې اوبه بهیږي، او شنه او بګرامي په شمال کې د کوم بګرامي چې په دغه په شمال کې د لوګر سیند سره یو ځای کیږي. کله چې دغه اوبه یو ډبره سره یو ځای سي، کابل سیند تر دې ځای پورې پریمانه او دایمي اوبه نه لري، خو بیا هم د اوړي او لومړنیو څخه وروسته د منی تر وروستي پورې وچوي. دغه سیند چې دی درنو ځکونکو د ناوې د خړوبولو وروسته د سرکی پله له سویل څخه تیریږي، چې په تنګو غاړو کې ډېر ګړندی سره زی او د ماهیپر په برخه کې د برېښنا بند اوربندې جوړ سولي، چې د پسرلي او ژمي برېښنا په پسرلي او ژمي کې برېښنا تولیدوي، او د ماهیپر څخه وروسته بیا یو لږ برخه سرلرونکي درې کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بل برخه هم د هلمند او سیستان د اوبو د اخیستنې سیمو په هکله ده، چې موږ او تاسو به نن ورځ د هلمند او سیستان د اوبو اخیستنې سیمو په هکله ولولو. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان له سترو اوبو لرونکو حوزې لري، چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د سیستان او هلمند حوزه ده، چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې په پراخه ساحه یې نیولې ده. یعنې د زموږ د ګران هیواد افغانستان جنوب لویدیځ پراخه ساحه چې ده د هلمند او سیستان حوزې نیولې ده، او د هیواد په سویل لویدیځ کې د اوبو لوی حوزه جوړونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په دغه حوزه کې زیات شمېر سیندونه شامل دي، چې د هلمند سیند د اوبو د لګولو ساحه یې 15,300 کیلومتره مربع ده. یعنی یو لک 15,300 کیلومتره مربع یې یوازې د اوبو لګولو ساحه نیولې ده، او د ټول هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 23.6% برخه یې تشکیل کړې ده. یعنی دومره زیاته کچه سره په دې څخه ګټه اخیستل کیږي، او دومره په خپل د فرارو دي چې د اوبو لګولو ساحه یې 3,000 کیلومتره مربع ته رسیږي، او په ټول هیواد کې د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 4.3 برخه نیولې ده. د دې ترڅنګ د اندرسکن سیند دی چې د اوبو لګولو حوزه یې 22000 کیلومتر مربع ته رسیږي او د اوبو لګولو ټولې حوزې په سلو کې 3.5 برخه نیولې دي. همدارنګه د دې ترڅنګ درې اسلرم چې یو شمېر نور کوچني سندونه او ولاړې اوبه دي چې په ډنډونو کې د اوبو لګولو ساحه یې یو لک ول زر و درې سوه شل کیلومتر مربع نیولې ده چې د ټول افغانستان د اوبو لګولو په سلو کې 0.8 برخه یې نیولې ده چې هغه سیندونه چې د هلمند او سیستان د اوبو لګولو ټولې حوزې پرې مربوطې دي د اوبو لګولو ساحه یې پراخه ساحه دي چې په ټول هیواد نیمایي مساحت یې جوړ کړی دی. موږ ویل سو چې دا د افغانستان په ستر اقتصادي سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په هیواد کې د هلمند لوی او ډیر اوږد سیند چې دی د پیل څخه تر پای پورې د هیواد دننه بهیږي او د هغه یوازنی سیند دی چې په کرنه کې په ښه ګټه ورڅخه اخیستل کېږي او د برېښنا په تولید کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د هلمند سیند سرچینه د پغمان له غرونو له شمالي ویریزو برخو او د اونۍ د غاښ یو نیم کیلومتر لویدیځ څخه اخیستل دی چې ستر اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو ځکونکو خدای دې وکړي در دې د امپریتاسو د نن ورځې د لوست په حق معلومات لاسته راوړي او سې ژوند سره راتلونکي برخې ته ستاسو کورنۍ دنده ده چې په دې برخې کې درې سوالونه دي. هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال تکراروم، د امو حوزه تشریح کې. دویم سوال، د کابل سیند او د کابل حوزې په اړه خپل د ځان څخه اضافي معلومات ولیکئ. دریم سوال، د امو حوزه تشریح کړئ چې همدارنګه د امو حوزې ترڅنګ د کابل حوزې په حق له او د هلمند د سیند په حق له معلومات ولیکئ. نور نه درنو سکون کو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت تعالی په ماشه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
ಬೇಜಾಯಮ್ಮ